په افغانستان کې د شپې نه بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پایل دې سات په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره وچاوي اټکل کېږي چې په را روان 2023 کال کې به چې څو ورځې ورته پاتې دي، په افغانستان کې شاوخوا 3,000,000 کسان بشري مرستو ته اړ وي. وچا بشري اړتیاو ته د ځواب ورکولو په طرحه کې چې پرون شنبه خبره کړې ویل، دغه شمېر کسان د افغانستان د وګړو څخه باندې نیمایي برخه جوړوي. دغه ادارې ویلي له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان په ډله ییز ډول د بیا اسناد افغانانو ایستلو هم په افغانستان کې د بشري اړتیاو کچه لوړه کړې ده. په دې اړه وروسته خبرونه کې په تفصیل اورئ. سبا دوشنبه د افغانستان په څه باندې شلو ولایتونو کې ماشومان ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیلېږي. له پولیو خلاص افغانستان ویب سایټ چې د روغتیا نړیوال سازمان ملاتړ کوي نن خبر ورکړی چې دغه کمپاین به په کندوز، تخار، بغلان، پروان، کاپیسا، نورستان، لغمان، کونړ، کابل، ننګرهار، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، زابل، اروزګان، کندهار، هلمند، نیمروز او فراه ولایتونو او د هرات په ځینو برخو کې عملي شي. د غیداري له ټولو کورونو غوښتنه کړې چې خپل ماشومان ته چې عمرونه تر 15 کلونو کم دي دغه واکسین ورکړي، څو له افغانستان دغه ناروغي ورکه شي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې د ګوزن ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. وبخې اساګ میلادي کال په افغانستان کې د ګوزن شپږ مثبت پیښې ثبت شوې چې ټول په ننګرهار ولایت پورې تړلې دي. د اسرائیل پوځ نن اعلان وکړ چې په غزه ترنګ کې د روانې جګړې په مهال 14 نور سرتیری ووژل شول. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور لمخې دغه سرتیری د جمعې او شنبې په ورځو د غزه په مرکزی او جنوبي برخو کې ووژل شوې دي. د اسرائیل د پوځ رادیو خبر ورکړی چې څلور سرتیری هغه مهال ووژل شول چې د ټانک ضد یو راکټ په موټر ولګید. نور سرتیری په څو جګړو کې ووژل شوی دی. اسوشیټډ پرس خبري اژانس زیاتوي چې په غزه کې د اسرائیل د ځمکنیو عملیاتو په نتیجه کې د اسرائیل د وژل شوو سرتیری شمیر په ټوله کې 153 تنو ته رسیدلی دی. د سخت دریځ حماس ډلې خلاف د اسرائیل حملې وروسته له هغې پیل شو چې دغې ډلې د اکتوبر میاشتې په 1 پر اسرائیل په حملې سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 نور یې یرغمل کړل. د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت چارواکو ویلي چې په تیرو څه باندې 2 میاشتو کې په غزه کې د جګړې په نتیجه کې تر 40,000 ډیر فلسطینیان وژل شوي، خو دغه شمېرې د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوې. د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزارت یا پینټاګون وایي هغه بې پیلوټ الوتکه چې له ایران الوتنه کړې وه پرون د هند په سمندر کې په کیمیاوي موادو بارې یوه کښتۍ ویشتې ده. د پینټاګون یو ویان رویترز خبري اژانس ته ویلي دغه کښتۍ چې د لایبیریا بیرغ ور باندې رپیده او د جاپان تر مالکیت او د هالند تر ادارې لاندې و، د شنبې په ورځ تر غرمې مخکې په نښه شوې ده. د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې دغه پیښه د اکتوبر میاشتې په 1 پر اسرائیل د حماس سخت دریځ ډلې تر حملې وروسته د سیمه ییز کړکېچ د زیاتېدو او د انتقالاتو کرښو ته د ورپېښو نویو ګواښونو څرګندونه کوي. اوکراینی چارواکي وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د دې هیواد پر جنوبي ښار خرسون د روسي پراکټي حمله کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. د خرسون د سیمې پوځي ادارې مشر الکساندر پروګودین په ټلګرام لیکلي چې د روسي پوځیانو پر خرسون یو اویا توغندي وشتلي چې د ښار مرکز د استوګنې سیمې روغتیایي او تعلیمي بنسټونه او دغه راز اساسي تاسیسات یې په نښه کړي دي. د په وینا په قربانیانو کې یو پوخ عمر جوړه او یو ماشوم شامل دي. اوکراینی ځواکونه د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې د 2 میاشتو له جګړو وروسته خرسون سیمه ونیوله، خو روسي ځواکونه بیا هم پر دې سیمه راکټي حملو ته دوام ورکړی دی. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وچاوي د افغانستان نیمایي نفوس به په 2023 کال کې بشري مرستو ته اړتیا ولري. ډیر خلک روان ژمي ته هم ورخته دي. افغانستان ته له پاکستانه نوي ستنول شوي کډوال هم شکایت کوي چې ورسره لازمې مرستې نه دي شوي. سبا دوشنبه د افغانستان په څه باندې شلو ولایتونو کې له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیلېږي. د دغه کمپاین د اهمیت په اړه مو په تیر اوس چې له پاکستانه ډیری افغانان بیرته خپل هیواد ته راستنیږي، پولیو ضد واکسینو د کمپاینونو له یو متخصص سره مرکه کړې ده.
د دې کمپاینونو اهمیت په دې وخت کې ډیر زیات دی، ځکه افغانستان ته نوي کډوال راستنیږي او پاکستان او افغانستان هغه دوه هیوادونه دي چې له دې ناروغي ماشومان اوس هم کړیږي.
دا به هم واورئ چې د خوست په صبریو کې د یوې بې وزلې کورنۍ چې معلول پلار د خپلو زامنو زده کړو ته ډېر پام اړولی و، پنځه واړه زامنو یې په خپلو ټولګیو کې اول مقامونه ترلاسه کړي دي.
وختن احمد دا چې تیپ په خنځې ته لاړ شم دی که چیرته اقتصادي مشکل نه وي ان شاء الله ولعزیز زبر تیارې ژوند تر اخیره پورې تعلیم کوم.
د دې بې وزلې کورنۍ مشر زویو دا به هم واورئ چې یو جاپانی وګړي په افغانستان کې د تتسو ناکومورا چې شاوخوا څلور کاله وړاندې په یو وسلوال برید کې ټپي او وروسته یې سا ورکړه د نیمګړو پروژو بشپړولو ته ملا تړلې ده.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
ازادي راډیو اورئ. نوی 2023 کال ته یوازې د ګوتې په شمار ورځې پاتې دي او په افغانستان کې د بشري ناوړه وضعیت خبرداري بیا هم ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي ادارې او چا ویلي د افغانستان نیمایي نفوس به راتلونکي کال کې میلادي کال کې بشري مرستو ته اړتیا ولري. او چا په 2023 کال کې د افغانستان بشری اړتیاو ته د رسیدو په پلان کې ویلي خوراکي توکي د څښاک اوبه روغتیا او ښوونیزې اسانتیاوې د دې کال په لومړیتوبونو کې دي. او چا د غرض کډوالۍ اقلیمي بدلون او د بودیجې کمښت له هغو ننګونو بللي چې بشري اړتیاوې لا زیاتې کړي دي. نور په دې راپور کې
په 2024 کال کې د افغانستان بشری اړتیاو ته د رسیدو پلان دا پلان چې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر جوړ کړی پکې راغلي. په 2024 کال کې 23.1 میلیونه افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري چې په دوی کې 18.3 میلیونه وګړي لومړیتوب کې دي. او چا په 2024 کال کې په دې شمېر اړمنو افغانانو ته د کلیدي مرستو لکه خوراکي توکو د څښاک اوبو او روغتیایي او ښوونیزو اسانتیاو برابرول اړین ګڼلي. خوای 3.6 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده چې دا مرستې اړمنو ته ورسیږي. د اوچال قوله افغانستان اوسمال د څلور لسیزو جګړو، فقر، اقلیمی بحران او په عمومي ژوند کې د ښځو د مشارکت پر وړاندې د خنډونو جوړولو له بدو پایلو سره لاس او ګریوان دی. په راپور کې زیاته شوې د 2023 کال په اګست کې رامنځته شوی سیاسي بدلون په ښارونو او کلیو کې د خلکو د ژوند محدود فرصتونه لا هم سخت کړي دي او د افغانستان کمزور اقتصاد چې په بشري او نورو مرستو تکیه دی د ښځو په اقتصادي فعالیتونو د بندیز له امله له لا زیاتو ننګونو سره مخ شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر د طالبانو حکومت لخوا پنجونو او خوځو د طالبانو سخت بندیزونو ته په اشاره لیکلي. د خوځو پر وړاندې دوامداره محدودونکو تګلارو مرستو او خدماتو ته د خوځو د لاسرسي مخنیولي او تر څنګ د نړیوال ټولنې په خپلتیا او د مرستو رسونکو په مرستو هم منفي اغیزه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر په کور دننه د افغانانو بې ځایه کېدل، د کډوالو راستنیدنه، اقلیمي بدلون او د بودیجې کمی هغه لوی ننګونې بللي چې په دې هیواد کې بشري اړتیاوې ډېرې کړي خو اغیزمنو ته لاسرسی محدود کړی دی. په راپور کې راغلي که څه هم اوس شخړې پای ته رسېدلي خو لا هم د ناچاو د توکو خطر په ډېر شمېر بې ځایه شویو، اقلیمي بدلون په ځانګړې توګه وچکالۍ، د سفر محدودیت، د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالي، د ماشومانو کار له وخته مخکې واده او د رواني روغتیا په برخه کې اړتیا او ستونزو له امله دا هېواد د بیړني حالت په لومړۍ درجه کې دی. او چا د خپل راپور په پای کې که څه هم بشري مرستې اړینې بللې خو د ستونزو د دایمي حل لپاره یې د غیر نظامي بنسټونو جوړول او پښو درول مهم بللي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان هم په ساړه ژمي کې له خپل بد وضعیت ځوري. عبدالرحمن وایي حیران دی چې په دې سوړ ژمي کې څه ډول خپله کورنۍ وساتي. محمد ابراهیم هم له ورته برخلیک سره مخ دی.
واړه بچیان دي همداسې وباله یوغو دومره یوه ګوله نه پیدا کېده. اتې بازار کې دغه وسالوګان جوړ شوم، بازار کې خرڅوم، یعنی په کور کې لس نه پاره.
او چا داسې مال په 2024 کال کې د افغانستان نیم نفوس ته د بشري مرستو پر رسولو ټینګار کوي چې د خوړو نړیوال پروګرام او یو شمېر نورو مرستندوی سازمانونو د بودیجې کمښت او تر څنګ د طالبانو حکومت لخوا د نجونو او ښځو په کار د بندیز له امله خپلې مرستې کمی کړي او یا هم خپل فعالیت درولی دی.
پاهینال که افغانستان تل پاکستان نویستنه ول شوی کډوال هم شکایت کوي چې ورسره لازمي مرستې نه دي شوی. دوی دا شکایتونه داسې محل کوي چې د د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم او د خړو د نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په ګډون یو شمیر مرستندوی ادارو ویلي چې په تورخم او سپین بولډک سرحد سره نږدې د راستنېدونکو کډوالو سره د مرستو لپاره هڅې ګړندۍ کړې دي. پر دې سربیره د طالبانو د حکومت اړوندو چارواکو هم ویلي چې له نویو استنول شوو کډوالو سره لازمي مرستې کوي. نور حالې په دې رپورټ کې اورئ.
د ژمی پر رسیدو په افغانستان کې د اقتصادي کړکیچ او بیوزلۍ له امله له پاکستانه یو شمېر تازه راستنه شوي کډوال د خپل ژوند د وضعیت په اړه اندېښمن دي او ادعا کوي چې تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. دوی ازادي راډیو ته وویل له ګڼو اقتصادي ستونزو، بیوزلۍ او بیروزګاري سره مخ دي. د پروان ولایت اوسیدونکو حسنه عزیزي چې په دې وروستیو کې له پاکستانه افغانستان ته راستنه شوې ده د خپل سنځو پاړه وای
موږ سره هیڅ پرسته نه ده شوې. اوس ژمی هم را ورسید، د ځای کور او اقتصادي ستونزې ډېرې دي. له یوې خوا بېوزلي او بیکاري او له بلې خوا سړه هوا او ماشومان، چې دا هغه کورنیو ته چې افغانستان ته ستانه شوي لوی ستونزې دي.
دغه شان امین انصاري چې دا هم په دې وروستیو کې له پاکستان څخه کابل ته راستون شوی وایي چې هیڅ مرسته نه ده ترلاسه کړې.
نه سرپناه شته او نه هم د سون توکي، نه ارتزاقي مواد شته او نه کالي. هیڅ هم نشته، کار هم نشته چې ورسره ورځنۍ ستونزې حل کړي. په کابل کې مې هیڅ نه دي لیدلي چې څوک له چا سره مرسته وکړي، او نه مې په دې اړه له چا نه څه اورېدلي چې د ارتزاقي موادو مرسته شوې وي. نغدې پیسې خو اصلا چا نه دي ورکړي. دا خبرې یوازې د نومنیکۍ لپاره ویل کېږي.
خو د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت تل ادعا کوي چې د نړیوالو مرستندویو مؤسسو په مرسته په پولو کې بیلابیلې کمیټې له راستنیدونکو سره په مرستو بوختې دي، او د نورو مرستو تر څنګ هرې راستنې شوې کورنۍ سره 10,000 افغانۍ نغدې مرسته کېږي. دغه وزارت د شنبې په ورځ هم په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر پاڼه کې ادا کړې وه چې په تېره یوه میاشت کې یوازې د دغه وزارت ولایتي کمیټو په 9 ولایتونو کې له 1,500 بې ځایه شوي او راستنېدونکو کورنیو سره مرسته کړې ده. په همدې حال کې د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت سرپرست تخار ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې له پاکستان او ایران څخه د راستنه شویو افغانانو د ملاتړ د دوام په ټینګار د مرستو راټولولو اعلان کړی. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر دولتي خبري اژانس د شنبې په ورځ راپور ورکړ چې خلیل الرحمن حقانی له خلکو او کورنۍ او نړیوالو مرستندویو مؤسسو څخه وغوښتل چې له پاکستان او ایران څخه راستنه شویو کډوالو سره مرسته وکړي. د سرچینې د راپور له مخې یوازې په تیرو 24 ورځو کې له پاکستان څخه 1,395 تنه کډوال په جبري توګه د تورخم او سپین بولډک له لارې راستنه شوي دي. د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې د استوګنې له اسنادو پرته د افغانانو د ویستلو بهیر پیل کړی او ویلي دي چې تر 1.1 میلیونه ډیر افغانان به له دغه هیواده ویستل شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د شمیرو له مخې د روان کال د سپتمبر له 15 راهیسې له پاکستانه څه باندې 1,00,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزراء اداري مرستیال عبدالسلام حنفي تېره اونۍ په کابل کې په یوه غونډه کې وویل چې له بېلابېلو هیوادونو څه باندې 100,000 کډوال په زور افغانستان ته راستنه کړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې دوه اونۍ وړاندې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري UNHCR خبرداری ورکړی و چې له پاکستانه د ښځو او ماشومانو په ګډون ډېری راستنه شوي افغان کډوال له خطر سره مخ دي، او که دوی ته کافي سرپناه ونه رسیږي ښایي په روان ژمي کې مړه شي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته
سبات شنبه د افغانستان په یوشتو ولایتونو کې لپینځو کلونو کم عمر ماشومان ته د ګوزنیا پولیو ضد واکسین کمپاین پیلېږي. البته دغه کمپاین د افغانستان په ختیځو ولایتونو په څه باندې 40 ولسوالیو کې له پرون راهیسې پیل شوی دی. د افغانستان په نورو ولایتونو کې دغه کمپاین داسې مهال پیلېږي چې سږکال په افغانستان کې د پولیو شپږ مثبتې پېښې ثبت شوي، او د روغتیا نړیوال سازمان هم په دې وروستیو کې اندېښنه ښکاره کړې چې افغانستان ته له پاکستانه له نویو ستنېدونکو کډوالو سره د پولیو د وایروس د سرایت زیات خطر شته. په دې اړه مې په افغانستان کې د پولیو ضد واکسینونو د کمپاینونو له یوه متخصص سید کمال شاه سید سره مرکه کړې او په پیل کې مې ترې پوښتنه کړې چې د پولیو د واکسینو دغه نوی کمپاین تر څه حده کولی شي د پولیو د وایروس د لا خپرېدو خطر کم کړي.
زما پخوانی تجربې ته چې پخوا د پروګرام سره ما کار کړی و د هغه په اساس زه ویلی شم چې د دې کمپاینونو اهمیت په دې وخت کې ډېر زیات دی، ځکه افغانستان ته نوي کډوال راستنیږي بېرته خپل هېواد ته له پاکستانه، او پاکستان او افغانستان هغه دوه هېوادونه دي چې له دې ناروغۍ ماشومان اوس هم کړیږي، ماشومان پرې اخته کېږي، پېښې په افغانستان او پاکستان دواړو کې شته. نو په داسې پښتنو کې د کمپاینونو اهمیت ډېر زیات دی، او خاص ډول باندې د دې تر څنګ په کلو باندې کې ماشومان واکسین سي باید هغه کډوال چې راستنیږي هغه ته هم خاص توجه وشي تر څو دوی ټول واکسین واخلي او وایرس له ځان سره انتقال نه کړي.
د روغتیا د نړیوال سازمان دغه اندېښنه تاسو څومره جدي بولئ؟ آیا دغه کډوال چې له پاکستان نه بیرته افغانستان ته راستنیږي، یعنی د دې احتمال شته چې په دوی کې به د پولیو وایرس وي یا دوی به دغه د پولیو وارث هم له ځان سره انتقالوي؟
د پولیو ناروغي ورسته کوم پیښې په افغانستان او پاکستان کې رامنځته شوي دي یا کوم محیطي سمپلونه چې مثبت راغلي دي دوی له هیوادونو کې، د هغو جینیټیک تړاو ته که وکتل سي نو لاغه دا بخي واضح معلومه ده چې دا وایرس د دې دواړو هیوادونو ترمنځ تګ او راتګ کوي. نو دا د نړیوال روغتیا سازمان دا وینا چې خلک یا ماشومان له ګواښ سره مخ کوي، دا په ځای وینا ده، ځکه وایرس د همدې دواړو هیوادونو ترمنځ تګ او راتګ کوي او د هغو خلکو له لارې انتقالېږي چې نه بلې واته تګ کوي. نو په دې داسې حالاتو کې طبعا کله چې ډېر ماچار بیرته خپلې واته راستنیږي نو دا خطر له ځان سره راوړي، احتمال شته. او بل خبر ته موږ تاسو وګورو، په پاکستان کې هم د پولیو ډېرې د خطر سیمې سي کومې دي، هغه د خیبر پختونخوا سیمې دي، بیا بلوچستان کې کوټه چمن دا سیمې دي، او کوم افغانان سیاته په پاکستان کې استوګن دي هغه هم ډېرې په همدې سیمو کې دي. نو بس کله دوی بیرته راستنیږي طبعا له ځان سره دا خطر او د دې وایرس راوړلو امکانات ډېر دي.
بله، دغه د پولیو د مثبتو پیښو د دو کې اوږد ځنډ د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په تیرو څلورو میاشتو کې په افغانستان کې د پولیو کومه نوې مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، ثبت شوې دي هغه مخکې ثبت شوې دي. موږ شاهد یو چې پرله پسې په ننګرهار څو ولسوالیو کې د پولیو مثبتې پیښې ثبت شوې، هغه هم د یوې میاشتې تقریبا یا د دو میاشتو په موده کې. دغه ځنډ علت څه دی چې دومره ځنډ رامنځته کیږي بیا یو دم د پولیو ډېرې پیښې ثبتېږي، ولې علت څه دی؟
د پولیو لمزولو سکم پروګرام د پدې کې یو داسې خاص سیزن یا موسم راځي چې په کې د ناروغي د خپرېدو چانسونه ډېر وي. طبعا د پولیو ناروغي وایروس په دوبي کې ډېر په چټکۍ سره خپرېږي، د هاي ترانسمیشن سیزن وایي چې هغه تقریبا د مارچ له میاشتې نه شروع به د سپتمبر تر میاشتې پورې وي، له سپتمبر نه بیا تر فبروري پورې یا مارچ پورې. دا سیزن چې د لو ترانسمیشن سیزن دی، پدې کې اوا یا خوي په یا خوا کې پولیو ناروغي وایرس خپرېدل په مقایسوي ډول سره کم وي. نو یو علت یې دا کېدای شي، دوه ملت یې هلته کمپاینونه ډېر زیات ترسره کېږي په افغانستان کې، موږ تاسې ګورو تقریبا هره میاشت کمپاین وي، او د دې تر څنګ نړیوال روغتیایي سازمان د سرویلانس یو ډېر قوي سیستم لري، د هغه له لارې دوی ټولو سیمو ته لاسرسی لري. اوس په افغانستان کې لاسرسی ستونزه هم نشته، نو طبعا هلته به کېدای شي د وایرس هغه خپرېدل کم شوي وي. خو بیا هم کله چې هلته وایرس د پخوانه شتون لري ته په مطلق ډول باندې دا امکان نه شي ردولی چې نورې پیښې به راځي.
سید صاحب، دغه اوس چې زموږ تاسو غږ کورنۍ او کورنیو ته څه سپارښتنه لري؟
کورنۍ د پولیو له منځه وړلو پروګرام سره یوازینی کومک چې کولی شي هغه دا دی چې دوی باید خپل ماشومان د کمپاینونو په ترڅ کې واکسین کړي. دا د دوی غټ کومک دی چې دوی له پروګرام سره وکړي، او د دې تر څنګ کوم د اګاهي پروګرامونه چې دي په هغه کې دوی دا مرسته کولی شي که یو څوک د دې ناروغۍ له اضرارو خبر وي یا د واکسین له اهمیت پوه وي، هغه د خپل ټولنیز مسؤلیت له مخې باید په خپل کلو کې، خپلو خپلوانو کې، خپلو بانډو کې یا نور خلک هم خبر کړي، ځکه په افغانستان کې د خبرتیا ستونزه هم یو جدي ستونزه ده. هلته ډیری خلک له داسې شیانو زر نه خبرېږي، که څه هم هلته د دې لپاره برنامې شتون لري، خو د لرو پروتو سیمو خلکو ته معلوماتو ته لاسرسی ډیر ستونزمن دی.
په افغانستان کې د پولیو ضد واکسینو د کمپاینونو له یوه متخصص سید کمال شاه سعید سره د پولیو ضد کمپاین په باب مرکه وه چې سبا دوشنبه د افغانستان په یوویشتو ولایتونو کې پیلیږي او په ترڅ کې له 50 کلونو کم عمر ماشومانو شاوخوا 9 میلیون ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین ورکول کیږي. دغه د کمپاین داسې مهال پیلیږي چې د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستیو کې اندېښنه ښکاره کړې چې افغانستان ته له پاکستانه له نویو ستنېدونکو کډوالو سره د دې خطر شته چې د پولیو وایروس نورو سیمو ته هم سرایت وکړي.
را پرونه مرکه او اوریدونکو،
جاپانی رسنه راپور ورکړی چې یو متقاعد جاپانی انجینر په افغانستان کې د ډاکټر ناکومورا د نیمګړو پروژو د بشپړولو په نیت افغانستان ته سفر کړی دی. د راپورونو له مخې دغه متقاعد جنرال دغه متقاعد انجینر دریاویا انکلن نوریو وادی چې له مخکې افغانستان ته انتقال لري. ډاکټر تیتسو ناکومورا چې مشهور په کاکا مورادو شاوخوا 4 کال وړاندې په افغانستان کې په یوه برید کې ټپي شو او وروسته یې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. د ډاکټر تیتسو ناکومورا د وژلو مسؤلیت چا یا کومې وسله والې ډلې نه دی اخیستی. نور په دې راپور کې
نوریو اوادی ناکامورا په نیمګړې لاره. ډاکټر تیتسو ناکامورا مشهور په کاکا مراد چې د خپلو بشري فعالیتونو له امله د افغانانو په زړونو کې ځانګړی ځای لري. یو شمیر جاپانی رسنیو راپور ورکړی چې د نوریو اووا په نوم یو متقاعد جاپانی انجینر د تیتسو ناکامورا بشري فعالیتونو ته د دوام ورکولو او د هغه د نیمګړو پروژو د بیا پیلولو لپاره د افغانستان ختیځ ته سفر کړی دی. دغه جاپانی رسنۍ د اووا په حواله لیکلي چې موږ به خپلې تجربې له کورنیو متخصصینو سره شریکې کړو او ورنه به په بشپړه توګه ګټه واخلو، که څه هم موږ د ډاکټر سره پرتله نه یو. د ناکامورا د عمل کولو او نورو سره د مینې کولو د وړتیا له مخې د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست د مطبوعاتو امر قریشي بدلون هم دا خبره تاییدوي، خو وایي چې اوالا کابل کې دی او ننګرهار ته نه دی رسیدلی.
ډاکټر تیتسو ناکامورا د پاتې یا د نیمګړو پروژو د بشپړولو لپاره د جاپان نه د دوی په نمایندګۍ باندې یو کس راغلی و. دوی غواړي چې په افغانستان کې د تیتسو ناکامورا بالخصوص په ننګرهار کې چې کومې پروژې نیمګړې دي د دې کارونو بشپړ کړي. خو دوی مرکز ته راغلي وو کابل ته، ولته له مسؤولینو سره کتلي دي، ننګرهار ته تر اوسه پورې نه دي راغلي او میشته ده چې انشاءالله په 2023 کال کې به دوی په دغه پروژو باندې کارونه پیل کړي او دا پروژې به بشپړې کړي.
د پی ایم ایس په نوم د جاپانی خیریه موسسې مشر ډاکټر تیتسو ناکامورا مشهور په کاکا مراد د 2019 زیږدیز کال د دسمبر په 4 نیټه د افغانستان په ختیځ جلال آباد کې د نامعلومو وسلوالو په برید کې ټپي او بیا یې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. په دغه پیښه کې د ناکامورا 15 نور افغان همکاران هم ووژل شول. دغه جاپانی ډاکټر چې په 2008 میلادي کال کې افغانستان ته راغلی و د کرنې او اوبو لګولو د پراختیايي پروژو مسؤلیت یې درلود. طالبان چې دا مهال په افغانستان واکمن دي هغه مهال یې ویلي و چې نوموړی دوی نه دی وژلی او بل چای هم د وژنې مسؤلیت ونه مانه، خو هغه مهال د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل د ناکامورا د وژنې په پیښه کې د 2 مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړی و. مخکې د نوموړي لور هم ویلي و چې افغانستان ته ځي، خپل کورنۍ هم ورسره بیایي خو امنیتي شرایطو ته ګوري. په ننګرهار کې ډاکټر ناکامورا د پروژو او پلانونو مشر ډاکټر دیدار ازادي رادیو ته وویل چې د ډاکټر ناکامورا پروژې د ختیځ زون او ټول هیواد لپاره ګټورې وې.
د ډاکټر صاحب ناکامورا پلانونه داسې و چې د افغانستان خلکو لپاره د زراعت په برخه کې، خصوصا د بیاری په برخه کې مون کومکونه کوو، ارزوی داوه یا پلان داوه چې خلکو ته کومک وشي. نو د ماغه په کومک په دغه سره په بنا باندې انجینر صاحب وا راغله د دلته انجینر صاحب وا مونږ سره د همدغه پلانونه چې زمونږ د خلکو ته د نفع رسولو پلانونه دي د ډاکټر صاحب ناکامورا، نو دوی هم مونږ سره همکار دي په دغه برخه کې.
هم مهاله د ننګرهار یو شمیر اوسیدونکو دی وجل شوی جاپانی ډاکټر ټټسو ناکامورا پروژه اساسي او حیاتي بولی، او دا چې دغه نیمګړی پروژه تعقیبیږي دوی ورته خوښ دي. د ننګرهار اوسیدونکو راحت کول زیارمل ازادي رادیو ته وویل
د ډاکټر ناکامورا پروژه د ختیځ زوند لپاره بلکې د ټول افغانستان لپاره او په سیمه کې د موسمی بدلونونو لپاره ډیر زیاتې ګټورې وي. د اوبو مدیریت درکړې او د اوبو په مدیریت باندې کار کوو. د ننګرهار د دشتو د خړوبولو غم ورسره خلکو ته د پاک اوبو در رسولو کار مخته وړو او د زراعت او کروندې چارې مخته وړلې. د ډاکټر ناکامورا څو پروژې چې د کونړ په سین باندې آباد وي تروسه شنی دی او زرګونه هکتار زمکه زرغونه کړی دا دغه پروژو کې دغه پروژو نه ګټه اخیستن کې تقریبا 1 میلیون شاوخوا کسانو ته رسیدي.
د ډاکټر ټټسو ناکامورا تر ټولو لوی پروژه ننګرهار کې د کونړ لسیند بیل شوی او بدی چې د کونړ او ننګرهار دښتې پرې خړو پکړي او زرګونه جربه زمکه یاباد کړي چې د سیمې د خلکو په خبره شاوخوا 1 میلیون خلک ترې ګټه اخلي. ټټسو ناکامورا ته د هغې د بیا رغونې کارونو ته په درناوي د افغانستان افتخاري تابعیت هم ورکړل شوی وو.
په ټوئیټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
د خوست ولایت په صبریو کې دی وی بی وزلی کورنۍ چې معلول پلار د خپل زامنو زده کړو ته ډیر پام اړول او 15 غړو زامنو په خپل ټولګو کې اول مقامونه ترلاسه کړي دي. د دغه زده کوونکو پلار وای خپل د لاس کار او مزدوري کوي خو د مزدوري په پیسو یې خپل اولادونو ته د زده کړو زمينه برابره کړي ده. په افغانستان کې د سړو سیمو د زده کوونکو کلنۍ پایلې د ښوونځیو د ادارو لخوا د ژمي په پایل یعنی د چوس جدی میاشته په جدی میاشت کې اعلانېږي. نور حالې د ازادي رادیو د سیمه ایز خبريال په دې رپورت کې
د خوست د ویلري پرتیسمی صبرې اوسیدونکو 15 ورونو په خپل ټولګیو کې لومړی مقامونه ترلاسه کړی دي. هغه د وی غریبي او بیوازله کورنۍ غړي دي چې پلار د خټو او تیګو مزدوري کوي. خو د ځوانانو د خپل ژوند او راتلونکي لپاره ستر ارمانونه ټاکلي او هڅه کوي چې د زده کړو لارې په خړول د خپل هواد او ولس د خدمت کولو وړتیا بیا ومومي. لدې ځوانانو د دولسم ټولګي اول نمره فارغ شفیق الله حسن مشال راډیو ته ویل
وختن احمداد چې ته په خنځای ته لاړ شم د کچې ته یو سدي مشکل نه وي ان شاء الله ول عزیز زب تیاری ژوند تر اخیره پوری تعلیم کوم او کچې ته یو ځینې مشکل به دا غوي چې مونږ درس پته کیږي هغه به د سدي مشکلات په اساس به مونږ درس پته کیږي.
د خوست صبر یوسدون کې دا 15 اول نمره ورونه وای په دومره محدود امکاناتو او اقتصادي مشکلات یو خپل زده کړې پر مخ بيولي چې هر یوې حتی ځان ته جلا کتاب او کتابچه نه درلوده. دولسم ټولګي تاوال نمبر فارغ سید راول
یعنی مونږ ایوا کتاب چوب هاته مونږ دوا ورونه بشو ایڅه بو دوی استفاده کولای وی کتاب سه بل لاش مونږ دل کوم ذکر کول یوال دل کینو سر دلسم ټولګي پوری مونږ همدا کتاب چې ډیر استعمال کړی مونږ بشو 15 سرول نمبر شو همدا کتاب چې مې استعمال والی
د 15 د کوم کوپلار یو معیوب کارګر دی چې په کلی او نګ دسمو کې د خټ او ډبرو د لګولو مزدوري کوي او د دې مزدوري په جوړې خپل اولادونو ته د ژوند او زده کړو سنصا سنتیاوی بر پری کړی دی. د زدکون کوپلار مېدا خان ویل
زه دې ورې دلته 1500 روپۍ پوتې شي یا 600 پوتې شي ا کور سي کور دا کنه ا دار وښه دا کور کو نو الله پاک برکات کیږي شو سر پرمنده اول کو نه سبق چې شې د 170 دي توسي وینه زه دې ته چې توسي ټاک کوم کې دی وای کلا کلا چې ولا دا هم چې لوړ و دسر څنګه نن تاسو چې تعلیم وکړئ هغه وکړئ دا مو ته پیدا دو
په دې ورستۍ کې په خوست کې ډېرې سیمه ایز رادیوګانو او تلویزیونونو خوانیزو برنامو ته پاملرنه ډېره کړې چې دا نه وخت هم د زده کړو د بهیر په پرمختګ کې ګټه ور تمام شوې ده. د یاد سیمه یو بل اوسیدونکو قاری فتح الله وایي
کته ویم یو ځینی د دوی دغه د تعلیم چې دوی نن په اول مقامونو راځي افتخارات راوړي. د دوی اساسي لامل دغه دی چې دوی په کور کې رسنۍ تکیبوي او په رسنۍ کې بیا هغه څه تعقیبوي چې دوی ته فائدہ رسیږي. یعنی اگر تعلیم بر حکم چې پرسنوي کې اگر بعض رسنوي کې مثال تعلیمی درسونه جریان لري.
یاد دی وی خو د افغانستان له حقوقي مودې چې د زده کړو پرمختګ پکې سناسه ډیر دی. د دې ولایت په درې سو یو یو حکومتي او یو سر یو د خصوصي خوانځوي کې ټول 2,15,990 زده کوونکي پر زده کړو بوختي، چې له دې جملې 9,18,310 تنه نجونې دي. خو د نور افغانستان په شان په خوست کې هم اوس مهال یوازې تر شپږم ټولګي پورې نجونې ښوونځیو ته د تګ اجازه لري.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان